سلامونه دوستانو اجمالاندې مو د ازادي رادیو د خبري ساتمو هر کله کوم د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې درقد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول وباسي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستي زلزلې د زیانمنو شو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه مرسته غواړي او روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه رپورټونو سند وړاندې کړي چې وایي روسیې په سوریه کې په بمباریو کې ولسي خلک وژلي. سلامونه دوستانو، په دې خبری سات کې موزه اجملان له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې روان خبری سات کې د سر موضوع په تخار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د درقد ولسوالۍ په تخار ولایت کې د طالبانو لخوا د درقد ولسوالۍ سقوط دی. همدارنګه د زلزله ځپلو په حالم غږیږو. نور ریپورټونه لرو د سیمه او نړۍ خبرونه. فرشته جلال زی وړاندې کوي را سره په سټوډیو کې. د فرشته د سیمه او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي؟
د نړۍ د مهمو خبرونو په پیل کې دا اوس راغلی دی چې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروانونی په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه په نړیوالو غونډه کې ګډون وکړي. او همدارس د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدل د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته تهدید پېښوي.
ډېره مننه مخکې له دې نه چې فرشته جلال زی درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیه صافه وړاندې کړي.
پایل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه راپور تاییدوي چې ویل شوی روسیا په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې لامل زپل شوی او کورنۍ ته له بهر څخه مرستې غواړي. او د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکیه په اوبو کې ډوب شوی وو نن کابل ته انتقال شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه اندېښنې تاییدوي چې ویل شوی روسیا په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د دغو اندېښنو د منځوړلو او په سیمه کې له داعش ډلې سره د مبارزې په اړه راتلونکي میاشت یو ناسته هم جوړه شي. نوموړي ویل تمه ده چې دا ناسته په مسکو کې جوړه شي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې امریکایي ډلبیس اونیزی راپور ورکړی چې مسکو له طالبانو سره په مقطعي شکل پټ تماسونه نیولي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وسلوال نیولې دي. نوموړي ویل چې په نیول شویو کې یو افغان او دوه تنه پاکستانیان دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسی جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیه هیوادونو ته د اړو کسانو لیست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلی برمک ویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د نوموړي په وینا د دوشنبې ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوي. او د کابل د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکیه په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. د کابل د هوایی ډګر د پولیسو قمندان جنرال حق نواز حقیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروانونی په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د ایران خبری اژانس اسنا نن ویل چې محمد جواد ظریف په دې غونډه کې چې سبا د امریکا، روسیه، سعودي عربستان او ترکیه د استازو په کتنه پیلېږي برخه اخلي. د ایران استازي به د پنځشنبه په ورځ د غونډې ته ورګرځي. د ایران او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې پر روان وضعیت او په ویانا کې د نړیوالې غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکا پرون ویل چې ایران باید د ویانا غونډې ته وربلل شي او د سوریه په حالاتو کې داسې مهم دخیل لوري باید په دې خبرو کې ګډون وکړي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منع کړي. د دې ادارې مشر الکساندر بورچینکوف نن په مسکو کې خبريالان ته وویل چې د څو باندې سلو هیوادونو وسلوال وسمهال په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په لیکو کې جنگیږي او په هغو کې د روسیې، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس دلی شامل دي. بورچینکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب تحریر او د داعش یو شمیر ځالې په مسکو کې هم موندل شوي او تخریب شوي دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویل په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي.
Нужно держать под постоянным контролем перемещение сторонников идеологии
террористов. Да, бухран сему тогда условалу да тогда так да махневи ла парабай да манзания ся по его адуноки да туристи айдеологии да млатар каунко харакату на тердавам дар контрол ландиви. Да гаду гачу ларун ко его адуно да сазмания каменуэл да гору по цангари жавол да манзания ся да его адуно да пулу да амнят тингавол по дебархе ки дера мухима масалана. Да руси чарваки да каменуэл тхпулва ко гору та спарыштана вакр че да туризм пырзат да мубарзи ла парагаму на учат кли ау по хпулу пулу да амнят ټینګول لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی څارونکی احمد شهید وایي په تیرې ولسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ شوی دی. شهید ویلي ایران د مخدر موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایي سش کال زر تنه اعدام کړي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته ویل چې ایران د نړۍ د هر بل هیواد پرتله زیات اعدامونه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي څارونکي ویلي په ایران کې زیات اعدامونه پر نړیوالو قوانینو تیرای کوي، ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر اعدام بندیز دی او د هغو مجرمینو اعدام چې له تشدد سره ارتباط نه لري او یا یې عمر تر 30 کلونو کم دی د نړیوالو قوانینو په خلاف کار دی. شهید په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلو څیړنو پر اساس ویلي چې په ایران کې سش کال نږدې نش پته فیصد اعدامونه د هغو کسانو و چې د مخدر موادو په قاچاق کې نیول شوی او دا په ایران کې د مخدر موادو کاروبار د زیاتېدو څرګندونه هم کولای شي. او دا انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورت وايي چې په ټولو نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدود شوې ده. دا رپورت په نړۍ کې د ازادۍ د څارنې د ادارې فریډم هاوس له لوري خپور شوی دی. د غیر دولتي ادارې چې مقر په امریکا کې دی وايي چې 2015 میلادي کال 15م کال و چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي محدود شوې او د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر هغو معلوماتو چې خلکو ته ګټه رسیږي بندیز لګوي، څارنې زیات کړي او شخصي انټرنیټي سایټونه بند کړي دي. د دې پروژې مشرې سانیا کلی ویلي په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد پر انټرنیټ خپاره نه کړي چې د یو شمیر حکومتونو د ګټو خلاف وي. خبرونه ختم شو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه شل چټه شپږ ده. په کندهار کې باسمان زید دی ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټه اته. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زید دی ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 15. په هرات او جلال آباد کې باسمان شینوي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12 ده. په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12. په غزنی کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 15. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 14 ده او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 3 اټکل شوی ده.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او د هوا د حالات اټکل و چې مو یوریده د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کورنوي چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د درقد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو نه ونیسي. د تخار درقد ولسوالي نن سهار 4 بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي د وروستي زلزلې له زیانمنو شو سره د بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. لا تاسو به هم واورو چې د تاسو په سیمه کې د زلزلې له تیرېدو وروسته وضعیت څنګه دی، ایا ځپل شو خلکو ته مرسته رسیدلې او کنه. د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو مؤثریت لپاره دا اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نوي شي. په دې موضوع به هم ریپورت درته وړاندې کو. د کندهار و اوسیدونکي مریم دورانی د نړیوالې سولې او پرمختګ د پروګرام له لارې د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړې ده. په خوست کې ګڼ شمېر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به واورې چې روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي دي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورټونو سپیناوی وکړي چې وایي په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمباریو کې ولسي خلک وژلي دي. امریکا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي. وایي چې په دواړو هیوادونو کې په خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. که وخت و ځینې نور مسایل هم لرو. دوستانو، نن سهار د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ تر درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له کنټروله وباسي. د تخار محلي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سکوت په پیښه کې محلي پولیسو او طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو په دوام د تخار درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. د کورنۍ چار وزارت د درقد ولسوالۍ سقوط دلته ایدوي، خو ټینګار کوي چې د بیرتنیولو لپاره یې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډه دي چې په لنډ وخت کې به طالبان درقد ولسوالۍ بیرته پرېږدي. دی وایي موږ خپل عملیاتونه او حملې پیل کړي دي. زموږ هدف دا دی چې هر څه ژر چې امکان وي مخالفین په دې سیمه کې مات شي، لکه څنګه چې په کندوز ولایت دشت ارچي او خوجغر ولسوالیو کې له سقوط سره مخ شول او ډیر زیان ولید. زموږ وړاندوینه همدا ده چې درقد کې به مخالفین مات خوري او مرګ ژوبله به ورته اوړي. د تخار درقد ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او څېړونکي د طالبانو لپاره ستراتیژیکه ولسوالۍ بولي. طالبانو کله یې خو د تخار درقد ولسوالۍ ونیوله، خو بل لورته یې تیره ورځ د کندوز دشت ارچي ولسوالۍ بیرته حکومتي ځواکونو ته پرېښوده. بل لورته د تخار امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو له درقد ولسوالۍ څخه تاکتیکي شاتک کړی دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو مقامات وکړ، خو له درې ساعته جګړې وروسته طالبانو ولسوالۍ ونیوله. د ایوه یوانیمه بجه حمله وشوه او تر څلورنیمه بجو پورې امنیتي ځواکونو مقاومت وکړ. بل اخره ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. په دې حمله کې څلور محلي پولیس وژل شوی، درې ټپیان دي او یو ملي پولیس هم ټپي شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال یو شمېر پوځي موټر هم دوی ته لاس ته ورغلي دي. له دې وړاندې روسیې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د افغانستان ناامني دوی او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته یو ګواښ دی. له دې سره د افغان حکومت چارواکو د روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه څو دا او دې ته ورته امنیتي ګواښونه پرې دفع کړي.
دوستانو، و موریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د درقد ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وباسي، خو په داسې حال کې چې د کندوز د سقوط او بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کندوز تر نیولو وروسته ګڼ شمېر وسلوال د تخار ولایت ته په شا شوي وو او داسې اټکل کېده چې کېدای شي وسلوال په تخار کې دغسې جدي ستونزې رامنځته کړي. حکومت ولې په تخار کې د ځینو هغو ولسوالیو چې له خطر سره مخ وي د خوندیتوب لپاره مخکې له مخکې ګامونه وانخیستل؟ د افغانستان د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستاني را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. په دې موضوع بل د سره وغږیږو. کوستاني صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راک. دا چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی، له کندوز نوی یو شمېر وسلوال دغه ولایت ته په شا شي وو او مخکې له مخکې هم داسې اټکلونه کېدل چې په تخار کې با دغه ستونزې رامنځته شي، تاسو څه فکر کوئ حکومت ولې ونه توانید چې د تخار د درقد ولسوالۍ مخکې له دې نه چې سقوط وکړي پیاوړي کړي او هلته مرستې ورسوي؟
د لوی سیستم په نامه زموږ په هم افغانستان دولت او امنیتي ځواکونه یو امرګۍ په شمال کې نه لري. دې ته خو په داګه وو چې کوم عملیات په چاردره کې وشوه، زمي سیال گروپونه دي د طالبانو چې پکې ازبکان دی، چچینایان دي. دغه سیال گروپونه چې له یو ځای نه بیزای کیږي او ګوري چې دولت هلته ځواکونه قدرتمند دی، دوی باندې عملیات کوي. ځایونه تبدیل کړي تر خپل عملیات دولت باندې پنور او ساحو کې اجرا کوي. نو دولت یو خو اصلاحات ډیر ضعیف ده، استخباراتي ارگانونو والتا دیر ضعیف دهی که ولی نپوهیجی او دقیق گروپونو که نفوذ نلری او نشی کولی چه دوی تحرکات مسیر و پیجنی او اقوی تا پلانو نونیسی بل پخپل اغام جوار ولایت ولسوالی ولی اخپل آمادگی نلری احزارات ماربوی سطح دیر تید دهی پا دیره ساتو جگله که چه دوم را تلفات هم تکیه نشته دقیق ولسوالی شاته کریدی خوش کریدی او تختیدی لیدی دغه پرسنل زما پګومان چې باید ادیقل سلور دری ورده پکه مقاومت شوی وای البته کافی پولیس امکانات موجود وو دغه ضعف د اماهنګی د رهبری د دولت دی البته دغه امکانات او اماهنګی موجود ندی کوشش نکیږي چې دغه ولسوالۍ ته مسؤلین سفر وکړي د دوی تجهیزات وګوري د دوی مورال وګوري هغه سره کوم مشکل وي هغه باید مخکې د مخکې نه حل کړي او آمادگی ولري د دوی سطح احضارات ماربوي باید وچت وساتي دغه مسایل مشکل دی او په دغه دومره تجربه چې تر اوسه موږ ترلاسه کړی یو په شمال کې تر اوسه هم ګورو چې زموږ په رهبري کې ډېر ضعف موجود دی.
کوهستاني صاحب تاسو په دغه د خطو کې او د شمال په دغه وروستیو نارامیو کې د ځینو نورو وسلوالو یادونه وکړه سربیره پر دې چې افغان وسلوال دي د بهرنۍ وسلوالو آیا په شمال کې بهرنۍ وسلوال په دوغم رشمیر باندې شته دي چې ولسوالیو ته سکوت ورکي او دوغم را په ستره سطح باندې نام نه رامن سکي؟
تر کومه ځایه اطلاعات موجود دي؟ بله بیشترین کوم فعالیتونه چې په شمال کې کیږي زیاتای ماربوی فعالیتونه در بهرنی ځواکونه کوي مخصوصا په تخار کې په بدخشان کې او ستر په کندوز کې فاریاب سرپل در خارجي بهرنی مخالفین موجود دي اکثرا در ازبکستانی کسان دي تاجکستانی کسان دي چچینایی ولادي دغه کسان دغه څه کسان د طالبان ورسره دي داعش کسان ورسره دي دوی دغه عملیاتونه ترسره کوي دوی نور ځای نه لري دوی خو مجبور دي چې تر اخره به پوره د جګړه وکړي او ځان وساتي او د خیال فعالیتونه لري یعنی مرکزی او دایمي قرارګاهی نه لري کوم ځای چې دغه باندې عملیات کیږي دوی د مخکې نه پوهیږي کوم ځای ضعیف پوستې دي یا ځواکونه ضعیف دي هغه ځان تر رسوي او خپل عملیاتونه ترسره کوي او نور هم افغاني طالبان ورسره دي در قد ولسوالی دیر مهم استراتیجیک دی که تاجکستان تا پل که پرته دی از فکر کنم دیر سخت گواخ دی تاجکستان زواکونو تا و باید در مسئله دیر به دقت تقیب شی چی کم مشکلات افغانستان تاجکستان تا پل که رامنسته نشی.
دسی ویل کیږي چې دغه وسلوال چې په دغه بهرنی وسلوال چې خصوصا د افغانستان په شمال کې نامنوی ته زور ورکړی دی د دوی اصلي هدف افغانستان نه بلکې غواړي د خپل مرکزونه ټینګ کړي او له دې لارې خپلو مربوطو هیوادونو ته نفوذ وکړي څه فکر کوي ځکه چې روسیا هم په دې وروستیو کې د منځنۍ ختیځ د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پولو باندې امنیتي اقداماتو خبره کړې د خپل دغه د منځنۍ اسیا هیوادونو خپلې پولې ټینګې کړې دي که دوی خو هم نفوذ نشي کولای او په شمال کې تر ډېرې مودې پورې پاتې شي حکومت ته څه پکار دي چې څه وکړي څو دغه په شمال کې پرله پسې دغه ستونزې آرامې کړلی شي
ډیره مهمه ده چې همدغه خبره ده چې دغه کسان چې د وزیرستان نه او د پاکستان نه پاشا شوی دي بهار هغه ځانونو ته ساحې ته رسولی دي او د دوی کوشش دا و چې هلته دایمي پایګاه ولري او د هغه دایمي پایګاه دغه هلته ځان ته د افغاني کسانو ته د سربازګیري وکړي او د ترینینګ مرکزونه جوړ کړي هغه خو ارتباطات تامین کړي خپله ځینې عملیات ولري هغه خواته اوز روسان په پله کې راغلي دي او ډېره ځواکمن شوی دي په سرحد کې د ډېر قوتونه هم روسي قوتونه دي هم د تاجکستان ازبکستان په خپله ضربتي قوه لري هلته او تجهیزات ډېر مهم او پیشرفته تجهیزات لري دغه ساحه ته څارنه لري نو د دوی ممکن نه دی چې هغه د پله هغه خواته لاړ شي عملیات ولري تاجکستان ازبکستان ته نو افغانستان دولت ته پکار دی چې یو خود د دې مشکل ځان خلاص کی باید منظمه استخباراتی اطلاعات را طول کی د دوی ځایونه خاص عملیات ولري دا شبانه او خاص عملیات کیدای شي په دوی باندې ډیر تاثیر ولري او دوی ته ضعیف کی او ونیول شي او بل چې خلک د دولت سره همکاري ولري د دوی د خلک په منځ کې دي کوشش کوي چې خلک ځان سره یو ځای کړي او په خلک باندې ډیر کار وشي د هلته په ولسوالۍ کوکم لیرې پراته کړي چې دي هغه خلک سره باید کار وشي چې دوی ته وپیژني او دولت سره همکاري ولري دوی د محلي خلک سره یو ځای دي کورنۍ ورسره دي هلته ارتباطات لري او څه مناسبات ځان ته جوړ کړي دي دغه باید دولت دغه مسئلې ته پام وکړي چې دوی ته له کلیو باندو نه وباسي او څه د فیال جګړې چې دوی کوي د فاریاب و جوزجان څخه تر بدخشان پورې په دې باید د خاصو عملیاتو او اطلاعاتي کارونو سره دوی ته باید لمنځه ویسي دا ډېر مشکل چې په شمال کې دی همدغه خارجي بهرنۍ کسان دي چې هلته موجود دي یعنی افغاني طالبان ډېر ځواکمند نه دی یوازې په کندز کې سه افغاني قوای موجود دي در طالبان موجود دي ولی په نورو ولایتونو کې اکثریت جنګیالي چې موجود دي دغه هغه دي خارجي کسان دي
ډیر زیات مننه جاوید کوهستاني صاحب کور مو ودان دوستانو جاوید کوهستاني د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه چې د درقد ولسوالۍ په سکوت او همدارنګ د افغانستان په شمال کې د وضعیت په خرابېدو او حل لارو سره خبرې کولې ترې ویلند خبرتیا ورسته ستاسو ټلیفون ناخلو ستاسو د ټلیفونونو لپاره موضوع دا ده چې ل زلزلې ورسته مو وس بیرته په خپل سیمو کې وضعیت څنګه دی هغه خلک چې زلزلو زپلې دي مرستي ورسره شوې دي د خپل سیمو حال راته وایي لند خبرتیا ورو ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته راځو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل موږ غواړو د تاسو نه واورو د خپل اوریدونکو نه په دې اړه چې د تاسو په سیمو کې تر زلزلې ورسته وضعیت څنګه ده خصوصا هغه سیمې چې زلزلو زپلې دي کله هغه ځای موږ سره اوریدونکو په تماس کې شي او د خپل سیمو حال زموږ د راډیو لاري اوریدونکو سره او همدارنګه له مربوطه چارواکو سره شریک کړي یو اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی د تورزو لدن اورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
عبدالنام مبین یم د شلمن ولایت مرکز لشکرګاه ښار خبر کوم
ستړی مشی مبین صاحب دا راته وایي چې په هلمند کې زلزله څنګه تیر شو او اوس دغه وضعیت څنګه دی
وضعیت خو ډیر ښه دی دلته هم شلمن ولایت هم یو لرزه ورکړه ځکه چې شلمن ولایت خلکو ته کوم ځان نه دی نه ته دې ځان ورانولې دې نه نور محلي ځان ورانولې نو من ولایت هم خلک ډیر وډره ول مګر کوم مشکل نه کې پیښ وځه
ډیر زیاته مننه کوم یو بل اوریدونکو په تماس کې دی هغه تورزو لا غناورو د دا اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع شو دوستانو تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل سیمو زنګ ووهئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 وسوا البته 0 وزره یعنی و درې 0 څلور اتیا شپږ دوه 0 0 و درې 0 بیا څلور اتیا شپږ سوه شل مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ دا راته وایي چې د تاسو په سیمه کې زلزلې نه ورسته اوس وضعیت څنګه دی تاسو خپل د غلطه د سیمې خلکو لاغه خلکو سره مرسته کړې د څوک چې په زلزلو کې کورونه نړیدلې دي یا ورته تاوان اوخته
ولم لكن بس خد زود کورونه مسکه زود مدرو راځي چې کار مو سکه راځي زما د مو سکه مو خا لګي سو زو سم
د تاسو د دې ولا سوال تاسو د دې سیمې نوم ما سم وانه ورې د کبي وای د کم زين کم ولایت او کم ول سوالین خبرې کوي
صبر کو نه ورا د مرور ورې سوالې د بچي د دار خبرې
کوي و کو نه خو واکن یو ل زپل شو ول سوالین نه دی په دې هله چې تاسو سره پرته لدین چې ول سي خلک ل زپل سره مرسته کوي ل ادارو مرستندوی ټولونو او حکومتي مرستندوی ادارو نه مرسته در ورسیږي بل اوریدونکو ته ورزومې روانې وکي څوک او کوم ځای خبرې کوي مهرباني موږ د تاسو
اوریم.
اوه غږ مو اورو. مهرباني وکړئ څوک دا راته وایي چې په قندهار ولایت خصوصا په معروف ولسوالۍ کې زلزله څنګه تیره شوه او اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ د دې اوریدونکو خبرو ته زړه نه دی. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو سره غږیږو. مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ د تاسو غږ خپرېږي. هلو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. متاسفانه موږ ته ډېر ټلیفونونه راځي خو په سیستم یا ټلیفوني کرخو کې څه ستونزه ده. موږ د اوریدونکو غږونه سم نشو خپرولی. دوستانو اوس هم بیرته راګرځو خپلو ریپورټونو ته. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شوو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. وایس برمک نن په ولسي جرګه کې ویل کسام ولایتي ټیمونو د مرستو د رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې د مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید زر تر زر زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی. صفي الله ستانګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. خغلی برمک د چهارشنبه پر ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمیر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. خغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی کولې او خپل مرستي وکړي. خغلی برمک ویل چې په نهه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 555 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپلې هڅې پیل کړې دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړي چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سترې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د یاد جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. خغلی ابراهیمي وایي ډېر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنیو ستونو لاري له زیانمنو شویو سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړی. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمیر تر رښتینی شمیرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسیدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوې. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروي ټیمونه نه دي ورسېدلي. خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریاکتر په کچا د 2.1 درجې وی زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو د دوشمې پرز د افغانستان یو شمیر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول. کته هم لدی مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وي خو دا زلزلہ د دې لپاره بې ساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د خبرونې په دوهم نمای کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره دا مهمه ده چې د دوی شورا تشکیل نوي شي. د کندهار یوې اوسیدونکي مریم دورانی د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه اخیستې. نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې تر دې ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکو ته چې فرشته جلال زی دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. درقد ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه وایي له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د روسیې د اړیکو په اړه اندېښنې پر ځای دي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد ځینن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت به په دې اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د دغې ټولنې یوه مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې 28 تنه مړه شوي دي او په دغه ولایت کې تر زرو زیات کورونه د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت به د سوریې د حالاتو په اړه په ویانا کې په نړیوالو غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه سبا د سعودي عربستان، امریکا، روسیې او ترکیې د استازو په کتنه پیل کیږي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د پنځشنبې په ورځ په غونډه کې برخه واخلي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي احمد شهید ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د غتصارون کې ویلي چې ایران د مخدر موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایسته شکل زر تنه اعدام کړی وي. او د چک جمهوریت ډېر پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله پروختون کې بستر شو. ګوت تیره شپه د زړه عملیات کړی او خپل ټول کنسرتونه مرکې لغوه کړی دي.
دوستانو دا چک د دې مشهور سندرغاړي پاړه ورستا په خبرونه کې یو ریپورت هم لرو، خو سم سباون کاکر د څو سپورتي خبرونو سره.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رډیو څخوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالي کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل چې دا لوبه د زیمبابوي په بلاوایو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د زیمبابوي څخه د 50 اورونو لوبه سریزه لیاسل نه ګټلې او یو شل اوریز لوبه هم وړيده. د جنوبی آسیا د ګلپونو جام نیمه پایلو په لړ کې د افغانستان سپینغار بازان خپل پرنی لوبه د بنگلاديش په چټاګون ټیم موبایل د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه ورستي ټیمونه ورستي پایلو به ته وتلی و چې په پای کې د بنگلاديش د چټاګون ټیم 3-0 په وړاندې د سپینغار بازان ټیم ته ماتې ورکړه او دغه لوبه پایلو به ته لار پیدا کړه. شغلی کاظمی زیاته کړه چې د سپینغار بازان ټیم یوازنی ټیم دی چې په خپل ګروپ کې د جنوبی آسیا د کلبونو په سیالیو کې نیمه پایلو بیت لار پیدا کړه. اورسه خبردار چې د انګلستان د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې ټاکل شوی د منچستر سیټي او کریستال پالاس ټیمونه نن خپل کې سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې پیل شي او د ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې به هم نن شپه د اودینزه او روم ټیمونه خپل کې د سیالیو ډګر ته وځي. دغه سیالي به هم نن شپه د افغانستان په وخت 12:15 دقیقې پیل شي. د خبرونو پای
دوستانو وړاندې د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا مهمه ده چې د دې شورا تشکیل نوي شي. دا کندهار وی وسیدونکې مریم دورانی د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه تر لاسه کړې ده. روسي په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورتونو سپیناوی وکړي چې وایي روسي په سوریه کې ولسی خلک وژلي او امریکا وایي چې په سوریه او عراق کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. همدارنګه د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاري د ژوند په حال مو هم خبرو چې د مهال د زړه د ناروغۍ له کبله په پراګ کې بستر دی. We'll be right back. د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې د خبرو د مؤثرت لپاره د اړینه ده چې د دې شورا تشکیل نه شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن چهارشنبه د سولې د راتلونکي په اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د دې شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لوری نشته. قسیم سولمل د رپورټ له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنی تشکیل بدل سي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو، او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوې جوړښت پیدا رامنځته کیږي، یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یې یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا ته معنا دولت نه ما شخلي زین نه منم چې دغلته ناستم چې دا بې طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چنې وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی. دولت دا شورا کاملا لغوه کړي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي، او په دې هیئت کې باید د ښځو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوالو د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې شي او بهرنۍ هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
د کندهار وی اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لاري د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړي. مریم دورانی دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ترلاسه کړه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته ویل د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطح لوړولو او د غوښ ژوند د ښه کولو لپاره به د فعالیتونو ادامه ولري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعال او د کندهار د ولایت شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښ میرمنو او نارینه وو ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښت لپاره کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزاد ټاکل شوې وي. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجۃ الکبرى اجتماعي او فرنګي ټولنې مسؤله او د میرمن رادیو د امتیاز سرچینه ده. دغه دوی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالي سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
از جمله میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی پارلمان و سنا ببینیم، به خصوص که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتیم که به حیث نماینده مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن، و به خاطر همین ما فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو له کبله له دې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړي. نوموړی د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې یو شمیر کموم را ماشومان په درنو کارونه بوختي. دوی وایي چې کورنۍ بې وزله او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورنۍ اقتصاد کمزور دی او دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د خرڅې یوه برخه پوره کړي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست یو رپورټ لري.
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، رېډې چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ راډیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي.
دلته ولډینګ کری کوم، سخته ولا خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریالن د کور کریان د چې د کورونه کوبل مزدانه.
یو بل تن د یارلس کرن ماشوم وایي چې د مزدوري په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ خوانځي هم لولي.
نوم یې متی اولاد، بازار کې پیاز او الوګان خرڅو. الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی او سامان او خوراک لپاره دلته کار تبه ما شپږم سیم کې بیر تر اعظم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي.
ایمان محمد اکبر، دلته د پلیسکاری کوو، دا داړي کړتي جوړوي، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډیر سخت کار دی. مجبوریات به څه کار ونه کوي، څه طریقه نه سیخيږي، زه سپینګیره مجبوریات په وښ.
د ماشومان د درنو کارونو په اړه د خصوصا د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو سخت او بیوزلو او هغه کسانو چې په نشه تو کوروګ دي اولادونو ته یو روزنتون او یا وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي یعنی یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي یعنی پلار یا مور یې، هر یو دا حتمي نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوی، دا ډول ماشومان موږ په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بې وزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 500 ماشومان لیلیه دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکي کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې دي د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادۍ راډیو ته. امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشکې وي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنګي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریه د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریه اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي دوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکول شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریه وسلواله پوزیسون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمیر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې امریکا غواړي په عراق او سوریه کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور وکړي. دا ریپورتونه لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د بیانا په غونډه کې روانه ونې د وترش په پلازمینه بیانا کې د سوریه بحران د هواري په مقصد جوړیږي ګډون وکړي. د ایران اسنا خبري اژانس د ریپورت لمخې جواز ظریف به د غونډه کې ګډون کوي. دا ریپورت لمخې هغه نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریه د بحران او هم د دغه غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیزو رسنیو د هغه ریپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي په سوریه کې روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت په استناد نور تفصیل وړاندې کړي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیه، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیزو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیزو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. خغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشار الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیزی رسنۍ تور لګوي چې د موږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او موږ دغه ریپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې موږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي نو موږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنگ یو برخه ګڼو. خغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې دته ځواب ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسی ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسی الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نخښه کوي چې د لویدیز له ملاتړه برخمن دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تک د یو شمیر افغانانو د مړینې سبب شوی او لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. د چهارشنبې په ورځ له ترکیې څخه د 15 افغانانو مړي کابل ته ورسول شول. ویل کېږي دغه کسانو غوښتل چې د یونان د اوبو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي خو په اوبو کې ډوب شول. د افغانستان د کډوالو او رسنولو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو ته یې د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
هغه افغانان چې د یو هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبې په ورځ د 15 افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړې. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال خواهد.
ننس موش الوتکه چه آریانا شرکت پوریاده لری لترکیه نه کابل تا راو رسیده. 15 جنازه پکشه راو وڑی ویل کرده چه دوی ده یونان ده اوبو للاری خوشتل چه اروپا تا ولار سی او دوب سویدی او یاده چه ده ماشین پا چودانه که وشل سویدی.
ویل کیږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپاره وو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې 1.5 افغانان او 1.5 سوري اتباع لیږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه 10 ژغورل شوي، د 15 افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لا درک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامنی او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جرمنی چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، د کورنیو چارو وزیر دی مایزر د ویل دی چې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی ورته نور د منلو وړ نه دی. هغه له ځوانانو افغانانو غوښتل چې په خپل هیواد کې دی پاتې شي. دی مایزر همدارنګه ویل دوی د افغان حکومت سره هم په خبرو بوخت دي څو دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر ورځ د پنځشنبې په ورځ له دریونه تر پنځو پورې اوریدلی شئ. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندز اوسیدونکی. په کندز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کېږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کېږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 95.5 اورېدل کېږي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې د ازادي راډیو .com ویب پاڼې له لارې اورېدلی شئ. اوس به هم د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاړي په اړه یو رپورټ راواخلو چې د زړه په ناروغۍ اخته دی. دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګود دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. اووه شپېته کلن ګود په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي. پر هغه تېره شپه د زړه یوه حمله راغلې وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تېره شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوت چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کېږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دوو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1900 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي: کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي، د دوی درد لا زیاتېږي، د بڼکو په شان ګرځي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کریسمس د واورې په څیر بې واره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رانیږي. کورنوی چار وزارت وی هڅه کوي چې درخد ولسوالی بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول وباسي. دا ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو له درې ساعته جګړې وروسته ونیوله. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شوو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره دا مهمه ده چې د شورا تشکیل نوی شي.